تشکر.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو مو غږ د ازادي راډیو نه اورئ. په مخې د دې سات خبرونه ده. په پاکستان کې د یو خبريال مدافع وکیل وایي دغه خبريال چې څو ورځې مخکې د تروریزم ضد قانون له مخې نیول شوی وو بیرته په ضمانت خوشي شوی دی. دغه خبريال د پخواني صدر اعظم عمران خان په پلوي د رابلل شویو اعتراضونو پر مهال د وژنو د ادعاو په باب څېړنه کوله. روانه اونۍ په اسلام آباد کې څه باندې 10,000 کسانو لاریون وکړ او پر عمومي غونډو یې لګول شویو محدودیتونو سرغړونه وکړه چې وروسته د امنیتي ځواکونو له فشارونو سره مخامخ شول. له ایران او پاکستان افغانستان ته د 143 کورنیو د ستنېدلو خبر ورکړل شوی دی. په اختر خبري اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 40 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 40 کورنۍ، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15 او د هرات د اسلام کلا له لارې 40 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. بدخشان کې د سړې هوا له کبله 3 ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان کورنیو رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتوري اسد د اطلاعاتو عامر حکمت الله محمدي په حواله راپور ورکړی چې دغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 او 12 کلونو ترمنځ دي د راغستان ولسوالۍ په نوابات ساحه کې تیر ماښام مړه شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې له میشتو افغانو سوداګر غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون یې راپور ورکړی چې نور الدین عزیزي دا غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې له میشتو افغانو سوداګرو سره د کتنې پر مهال کړې ده. د افغان اسریمیاشت ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغه ټولنې پرون پر خپل ایکسپانه لیکلي چې د افغان اسریمیاشت ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا په کورم کې د شیعهګان او سنیانو لوربند وروسته د دواړو خو ترمنځ د تازه شخړو لکبل د 1,900 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کورم کې یو چارواکي چې وی نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي رادیو ته وویل په دغه فرقي جنگ کې چې د نوومبر په 20مه راهیسې په شخړو کې وژل شوی کسانو شمیر 1,320 تنو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگی جیټ الوتکو او رادارو د سکاو د پرزو دغه راز د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي. په داسې حال کې چې افراطي وسلوال او د ترکیې لملاتړ برخمن متحدان پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل. ترکیې پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په ادلب ښار کې د سوریې او روسیې جنگي جیټ الوتکې هم په پرله پسې ډول هوایي حملې کوي. د اسرائیل پوځ وایي نن یې د لبنان د حزب الله ډلې خلاف هوایي حملې کړې دي. د پوځ په وینا دغه حملې د لبنان په جنوب کې د حزب الله د فعالیتونو تر کشف وروسته کړي او دغو فعالیتونو هغه وربند ته خطر پېښ کړی چې څو ورځې مخکې نافذ شوی دی. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې د 4 بیلابیلو حملو خبر ورکړل شوی دی چې په یوه حمله کې د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان په جنوب کې د حزب الله تاسیسات په نښه کړل. د پوځ په وینا په بل حمله کې هوایي ځواکونو د لبنان بله ودانۍ په توغندې وویشتله. د لبنان روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په یو حمله کې چې پر یو موټر شوی دی یو وکلن ماشوم په ګډون 3 کسان نور ټپیان شوی دي. او په یوګانډا کې د ځمکې خوېدنې په پیښه کې د مړو شمیر پرون جمعه 40 تنو ته ورسېده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي چې په څو کلیو کې د ځمکې خوېدنې په پیښه کې د مړو شمیر 40 تنو ته زیات شوی دی. د 900 کسانو مړی راایستل شوی او بل تن په روغتون کې ساه ورکړه. قدر من اوریدونکو د خبري ټولګه ته موزه فرشته صحاک هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې ورسره واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې د اسلام آباد په وروستۍ اعتراضونو کې ګڼ شمېر افغانان نیول شوي دي. او همداراز د ګارډین ورځپاڼې په یوه راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټولې شوې دي په توقیف کې د شکنجې، ناوړه چلند او د جنسي تیری د تجربه کېدو ادعاوې شوې دي. د دې تر څنګ بل راپور هم شته چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د افغانستان د ښځو د ناوړه وضعیت په هکله غواړي محکمه دایره کړي، او په دې اړوند افغان ښځې او نجونې هم خپل حالات او خپل غږ پورته کوي. او داسې وایي
هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي، دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي.
د دې تر څنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته. راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو نړیوالې محکمې د هغې قضیې هرکلی کړی چې د افغان ښځو له حقونو څخه د سرغړونې په تړاو دغه محکمې ته راجی شوي دي. دوه ورځې وړاندې شپږو هیوادونو دغه محکمې ته د جنسیت پر بنسټ د افغان ښځو او نجونو له حقونو نه د طالبانو د سرغړونو پر ضد شکایت ثبت کړی. افغان ښځې او نجونې بیا وایي چې دا اقدام د دوی د وضعیت پر بدلون اغیز لري. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د شپږو حقوقو هیوادونو له اقدامه هرکلی کړی چې دوی ته په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړې ده. آی سی سی په دې اړه د جمعې په ورځ د نومبر په 29مه په خپله ویب پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د دغې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې له وړاندې د 2022 کال له اکتوبره په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څېړنو کې ډېر پرمختګ سوای، او دوی بزر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي. خو کریم خان په دې اړه له دغه شپږو هیوادونو او د روم د اساسنامې د غړو هیوادونو نه غوښتي چې د تازه ثبت کړي قضیه په اړه دې هم ورته شواهد او اسناد راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د پنځمې په ورځ د نومبر په 28مه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته راجې کړه. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د دې دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړي، چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2022 کال کې ځنډول شوی وي. خو یاد شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2022 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. کریم خان دغه راز ویلي چې د دې شکایت ثبتول د ښځو پر وړاندې د جرمونو د جنسیت پر بنسټ او بشریت ضد جنایاتو د څېړلو په اړه د ده د دفتر پراخه ژمنتیا څرګندوي. په همدې حال کې ځینې افغان ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالې محکمې له دې اعلانه خوشاله دي او وایي چې دا ډول جدي اقدامات به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په بدلون کې اغیزناک وي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې سالارزۍ او په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نړیوالې محکمې دغه اقدام ډیر ښه ارزو، ځکه هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي، دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي. دا به د افغان ښځو نجونو پر وضعیت باندې یا د دوی د ژوند په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
اقدام نشاندهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد
دا اقدام په افغانستان کې بشری حقونو او ښځو د حقونو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالې ټولنې د جدیت ښکارندوی دی. که دا قضیه په شفافیت او واقعیات وڅېړل شي، نه یوازې به طالبان صبر کولو ته اړ کړي، بلکې افغان چونو ښځو ته بهیلي ور وبخي چې د دوی غږ اورېدل کېږي. عدالت به د ښځو د وضعیت بدلون کې مثبت اغېز ولري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د دې اعلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د مجاهد په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. طالبانو له 2021 کال د اګست راهیسې د کار او تعلیم ترڅنګ پر افغان ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولي. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان د سولې د پرمختګ بهیر زیانمنوي. ویلکر ترک په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته د ده په خبره د تابیز امیزه سیاستونو د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
د دې ترڅنګ د ګارډین ورځپاڼې هم په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټولې شوي په توقیف کې د شکنجې، ناوړه چلند او د جنسي تیری د تجربه کېدو ادعا کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سوالګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې هم وویل چې د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا له ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخ شوي دي. په همدې اړه جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو سوالګر ده چې وایي د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او وهل شوی ده. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
یوه ورځ د طالبانو یو موټر راغی او زه یې له ځان سره یووړم. یو ځل یې بایومتریک کړی وم او بیا یې بایومتریک کړم. دوه درې ساعته یې وساتلم، ویې وهلم او ډېر بد چلند یې وکړ او ویې ویل نور دې ونه وینو چې د سوال کولو لپاره ودرېږي. نو څه وکړو؟ نه مرسته کوي او نه د کار زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې دا چې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو د نویو سختو قوانینو له مخې د سوال کولو په تور نیول شوې بې وزله مېرمنې په توقیف کې جنسي تیری او وهلو ټکولو سره مخامخ شوي دي. دغه راپور چې د زن ټایمز رسنۍ په همکارۍ چمتو شوی او پرون یکشنبه د نومبر په 9 خپور شوی، پکې د سوالګرو مېرمنو په حواله راغلي د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو د قانون له مخې توقیف شوي او هلته یې جنسي تیری، شکنجه او جبري کار تجربه کړی دی. د راپور له مخې دغو میرمنو ادعا کړې چې د دوو سوالګرو ماشومانو د مرګ شاهدانې وي چې د طالبانو لخوا د شکنجې له امله په زندان کې مړه شوي دي. په دې راپور کې چې د یو شمېر سوالګرو میرمنو پر مرکو چمتو شوی راغلي چې دغه میرمنې د بایومتریک په پلمه وړل شوي دي او بیا د 2 ورځو لپاره په توقیف کې ساتل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی په حکومت کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او وی ویل چې سوالګر یوازې د یوې ورځې لپاره بایومتریک ته وړل کېږي او وروسته له هغې خپلو کورونو ته ځي او په توقیف کې نه ساتل کېږي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رقیه سایی د ګارډین ورځپاڼې د راپور په هکله خوشیني څرګنده کړه او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د بشري حقونو سازمانونه باید د طالبانو پر زندانونو نظارت ولري. میرمن سایی چې خپله یې د طالبانو زندان تجربه کړی وایي:
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچرا که
لبد مرغه د زن تایمز او گاردین راپور نشورده، ولی دا حقیقت لري ځکه د طالبانو په زندان کې د زندانیانو لپاره هیڅ خوندیتوب نشته او دوی روحي او جسمي شکنجو سره مخ دي او د بشري حقونو هیڅ یو ارګان او بنسټ د طالبانو پر زندانونو نظارت نه لري.
ارګان یا نهاد حقوق بشري هم پر زندانهای رژیم طالبان نظارت نداره.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان مریض کال د سور په 9 د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړ چې له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه لري له سوال کولو منع دي. د طالبانو حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې ترسره کېږي. خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې د اسلام آباد په وروستۍ اعتراضونو کې یو شمېر افغان وګړي نیول شوي دي. د یاد وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبري غونډه کې ویل چې په سیاسي لاریونونو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی، خو یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې په وروستۍ څو ورځو کې په اسلام آباد کې د افغانانو نیول او ځورول ډېر شوي دي، خو ډېری داسې کسان نیول شوي چې په لاریونونو کې برخه نه واخیستې. نور جزئیات له سنا کاکړه اورو.
په وروستیو اعتراضونو کې د افغانانو د ښکېلتیا په تړاو د پاکستاني چارواکو د ادعاو په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې په اسلام آباد کې په دغو لاریونونو کې یو شمېر افغان وګړي هم نیول شوي دي. د دې وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبري کنفرانس کې وویل چې په سیاسي اعتراضونو کې د بهرنیو اتباعو هر ډول ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ډېر ژر د دې کسانو اړوند معلومات خپاره کړي. تر دې مخکې د اسلام آباد د پولیسو قمندان سید نصیر علي رضوي تېره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې د تېرې اونۍ د اعتراضونو په لړ کې د نیول شویو زرو کسانو له ډلې شپږ پنځوس افغانان دي. همداراز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانان باید د دسمبر له یو دېرشمې وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا جواز ترلاسه کړي، خو په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې په وروستیو ورځو کې پولیس د استوګنې سیمو ته ننوتلي او ډېری هغه کسان یې نیولي چې په اعتراضونو کې هېڅ برخه نه درلوده. د اسلام آباد په شورمور سیمه کې یو افغان کډوال محمد غیاسي غبار چې امریکا ته د کډوالۍ پی یو کیس لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کسان چې په دې اخر نیولی دي تظاهرات یو پاسپورټ کې لاس نه لري، دوی دا ټول همدلته د کیس لرونکي دي یا کومه کاروبار کوي. کوم خلک چې امریکې کې سونه لري مخکې د امریکې سفارتخانې کومه لیتر چې ورکړی وو دغه لیتر هم د پاکستان پولیس نه مني.
نوموړي امریکا ته د افغانانو د لیک پر پروسې هم نیوکه وکړه او ویل که څه هم د ډیرو افغانانو مرکې او طبي معاینات شوي خو تر اوسه د هغوی د لیک په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. یو بل افغان کډوال محمد اشر سیفی هم ورته ستونزه لري.
مهاجرم په اسلام آباد کې اوسېږم. پرون ماته پولیس دو ځل اختارونه ورکړه چې تا نیسو ویل راشه، مونږ کوم مجرم نه یو، مونږ په یونیسیار درې کال دی مونږ سیویو ثبت شوي یو، مونږ ډېر پریشان یو، یو سل سو کسان نیولې ده. یونیسیار او جامع مدني او حقوق بشر نه غواړو که تاسو مهرباني وکړئ د مهاجرینو ته کوم کومک وکړئ. مونږ ښځه مونږ اولادونه ټول نه خوراک دی، نه مونږ آرام یو، نه خوب کوو، بلکل پریشانو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د موضوع د حساسیت له امله له خبرو کولو ډډه وکړه. تېره اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان په ملاتړ لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل او د لاریون کوونکو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې سلګونه کسان ونیول شول. لاریون کوونکو د پاکستان له زندان څخه د عمران خان د ژر تر ژره خلاصون غوښتنه کوله چې له یوه کال راهیسې په بند کې دی. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دې نیولو په تایید د پاکستان حکومت وغوښتل چې په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د دې شورا سرپرست میوند علمی افغان ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کډوال په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې د ویزو د تمدید توان هم نه لري.
لکه څرنګه چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله د پاکستان دولت ملت خلکو له افغانانو سره همکاري کړې ده، چون موږ مهاجرینو د مهاجرینو په نمایندګۍ دا خواهش کوم، د اکثره مهاجرینو دا خواهش ده چې پاکستان د خپلو همکاریو ته لږ نوره مدامه ورکړي. اوس موږ څنګه وکړو؟ مجبوریت نه دلته راغلي، خلک اکثر دلته ډوډۍ نه لري، وږي دي.
هغه همداراز له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او د دغه هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار راپور ورکړی چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 800 افغانان نیول شوي دي. د دې سازمان په راپور کې چې د نومبر په 28مه خپور شو راغلی چې سږ کال په پاکستان کې 1000 افغانان بندیان شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې د روان کال د اکتوبر تر پایه تر 1500 ډېر افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د سوریې د بشري حقوقو څار یو بنسټ وایي افراطي یغیانو د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه ټینګه کړې ده. په بریتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا له 2016 میلادي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوریې د حلب ښار په بندرونو کې د روسیې هوایي حمله پیل شوې دي. د سوریې د حکومت یغی ډلې وایي تیره چهارشنبه یې د دولتي ځواکونو د راکټي حملو په ځواب کې عملیات پیل کړي دي. نورحال په دې راپور کې
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو ښارونو د تازه نښتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه لري. دغه بنسټ له 2016 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو، دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده. د دغه بنسټ په وینا د حلب والی او امنیتي قوماندانان د ښار له مرکزه وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د دغو یاغي وسلولو د مخکې تاک د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ګڼل کیږي تیر شپه پر دغه ښار له 2014 میلادي کال راوروسته خپل لومړی هوایي حمله بیا پیل کړي. د یاغیانو دغه عملیات د سوریې په کورونی جګړه کې د پاموړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې چې په وروستیو کې د جګړې لومړی کرشې نسبتا آرام وي. هیئت تحریر شام د سوریې په شمال ویدیس کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریې په شمال ویدیس کې دا تازه جګړه تیر چهارشنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګری ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل سوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو تیر چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او وی ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په ځواب کې سوي چې تر ډیره ملکی ساحې په نشه کړي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران یې ملاتړي دي په تیرو کلونو کې توانېدلې چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېمه برخه کنټرول وساتي. د سوریې بل ښار ادلب چې د حلب ښار په جنوب لویدیځ کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو هر کال د غاز نیولو لامل د مرګ ژوبلې زیات راپورونه خبري. یو شمېر افغانانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د ډبرو سکرو سوځولو او غازو د کارولو د سرنګوالي په اړه بې احتیاطي او د عامه پوهاوی نشتون د دې لامل شوی چې په ژمي کې ډېری کورنۍ له دې درکه مسمومي او یا هم مړې شي. روغتیا پالان بیا وایي چې کورنۍ د ژمي په موسم کې د تودوخې وسایلو ته جدي پاملرنه وکړي تر څو لامل یې د چوپلی مخنیوای وشي. نورحال په دې راپور کې
ډیرای افغان کورنۍ د زمي په موسم کې د خپل کورونو ته تودولو لپاره لګاس او د جبر وسکرو لسوځولو کار اخلي چې وخت نا وخت د خلکو د مرکزوبلي غاز او سکرونی ولو لامل ګرځي. بي وزلي د بي کیفیت اسونتو کو کارول او بي احتیاطي د غازو نیونی او ورته پیخو ستر لاملونه بلل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو بانو حیدری وایي ډیرای کورنۍ د بي وزلي لامل په زمي کې د خپل ځانونو او کورونو د تودولو لپاره او په سندلۍ کې چې د تودوخې لومړنۍ وسیلو ده د ډبرو سکاره په کیسه وزوي او د غازو د خطرونو په اړه د احتیاط نه کولو لامل مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
مردم توان اقتصادی بالایی نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و
خلک ډیر لوړ اقتصادی وس نه لري. د صندلی کارول او د سکرو نه تازه کول او په سمه توګه یې نه چمتو کول د دې لامل ګرځي چې خلک غاز ونیسي او هر کال د ډیرو خلکو ژوند واخلي. باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
بلخوا د ګازو د کارونې په اړه د بې احتیاطۍ له امله په رامنځته شویو پیښو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي باید د دغو سون توکو او ګازو په کارولو کې ډېره پاملرنه وسي. د هرات ولایت اوسیدونکي وحید احمد الکوزي چې د تره زوی په خونه کې د ګازو د خپرېدو له امله په اور لګېدنه کې مړ شوی ازادي راډیو ته وویل.
زما د تروزوی مخکې په یو شرکت کې کار کاوه او هلته آشپز و. کله چې سهار تللی وو او آشپزي یې پیل کړې وه، نورو همکارانو یې ګاز خوشی پرېښی وو. کله چې غوښتل ګاز ولګوي، یو دم اور لګېږي. لومړی سترګې زیانمنې سوې چې وی نسوای کړی له خونې د باندې راووزي. له بده مرغه په خونه کې کاملا سوځېدلی وو او جنازه مو یې راوستله.
د غور ولایت اوسیدونکي یاسین اشن بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د سون توکو د خراب کیفیت او غیر معیاري وسایلو له امله تیر کال په دغه ولایت کې ډېر خلک په ګاز نیولو کې مړه سول. دای په دې باور دی چې د ګازي بخارۍ خراب کیفیت په کورنیو کې د ګازو نیولو تر ټولو ستر لامل دی.
مثلا از اثر ګاز گرفتگی شاید احتمال میده که بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن.
تیر کال د ګازو نیولو لامل په اټکلي ډول شاوخوا لس کسان مړه شول او خایي سلګونه نور په روغتونونو کې بستري شوي وي. د خلکو نابلدي او دا د بې کیفیته بخاریو واردات د غراز د سکرو ټیټ کیفیت یې لاملونه دي.
خو ولې هر کال د زمي پر رسیدو د افغانانو ترمنځ د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د مړینې کچه لوړېږي او ډېر خلک وسني. هڅه مو وکړه د ګاز نیولو د خطرونو د مخنیوي او عامه پوهاوي په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د دغه وزارت د پلانونو په اړه وپوښتو. نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه راز د طالبانو د حکومت د نورم او استاندارد ادارې هم د بې کیفیت او غیر معیاري ګازي بخاریو د وارداتو د مخنیوي په اړه د کړنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. له دې سره یو شمېر روغتیا پالان وایي چې کورنۍ باید د زمي په موسم کې د تودوخې وسایلو په ځانګړې توګه د ګازي بخاریو او د ډبرو سکرو کارولو په اړه جدي پام وکړي تر څو په خبره یې د ګاز نیولو له ګواښونو مخنیوی وسي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جمعه زاده ازادي راډیو ته وویل ګاز نیونې او سکرونیول دواړه یو ډول لاملونه او پایلې لري.
کسانی که مثلا در خانه سنگ زغال میسوزند،
هغه کسان چې په کورونو کې د ډبرو سکاره سوځوي یا هم د بلوتو سکاره سوځوي باید لومړی ډیر ښه تازه کړي، بیا دې په آزاد فضا کې کیږدي چې مونوکساید ګاز یې چې د تنفس د بندېدو او مړینې لامل کیږي باید لري کړل شي.
ډاکټران دغه راز د لیمو د اوبو څښل او آزاد فضا ته د ګاز نیونکي کس انتقال له لومړنیو مرستو بودی او وایي چې په داسې پیښو کې دا لارې چارې وکارول سي. د یادونې ده چې مونوکساید ګاز بې بوی، بې رنګه او د مشخصو ځانګړتیاو پرته د هوا په پرتله لږ سپک کاربن دی او د خورا لوړ خپرېدونکي وړتیا له امله په چټکۍ سره په ټول چاپیریال کې راټولیږي او د مرګ خطر رامنځته کوي. لیدل کیږي چې هر کال د زمي په موسم کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د کورنیو د مړینې راپورونه خپرېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خبرونو د لنډیز نوروسته به د خبرونه په نیمایي دوهمه نیمایي کې د نیمې نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې د تاسو را لېږل شوی پیغامونه دي چې ازادي راډیو ته مو را لېږلي، هغه به واورو. به به خبرونه واورو.
تاسو له پیغامونو
جوان زازای اما ده طالبان پراتک سره ده افغان جنرویه خراب شول او خراب ده او نور ابام خراب باشی ده طول افغان انجون پنامندگی چیز خپل اپ موغ انجرکه اما او دوم دو جامعه که اوم درس میوید درس نپاته شولم ده ارز نپاته اما زخپل روحی تکلیف میوراز پا اراز جیری ده چی لیار مورک ده پا موغ بانده درس نشوی لای تفری نشتا ده بیرون تا تاگ نشتا ده بیرون تا ده چه لاری تار خواه که ده طالب امر بالمعروف دیوی چه باید مختی پت که تکرای دی دستی که ده جاب دی دستی ده
مېرمن ارمالی ما تابان چې منفی تاثیرات زخت زیات ده، خصوصا زمونږ پیغلې او نجونې چې نوی مخ په ځوانېدو دي، د دوی روحي وضعیتونه ډېر تاثیرات په دوی ښي دي. له درسه پاتې، له تعلیمه پاتې، یوه ښځه ده چې کار یې کوه، اوس چې کله له کاره پاتې ده، همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده، همدا چې ځان سره فکر کوي چې زه غرمې ته خپل اولاد ته څه پاخه کړم یا بیګا ته څه پاخه کړم، خو طبعا همدغه روحي فشار ورباندې راځي.
مرسال وزیری، ما غوښتل چې په آینده کې یو ښه استاد شم چې ټولنې ته خدمت وکړم، خو هسې درسونه مې پاتې شول. هر څه هیلې مې، ارزوګانې مې، هر څه مې د خاورې سره یو شو. اوس هسې په کور کې ناسته یم. اما په روح او رواني بې حده بې اندازې ډېر تاثیر کړی دی.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو را لیکل شوی پیغامونه وو چې د ازادي رادیو نه مو واوریدل. په دوهم نیمایي کې د نیمې نړۍ اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو دې نه مخکې چې خبرونه درته وړاندې شي، پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته.
استودیو پی یک، برنامه خبری نیمه رو.
په یوګانډا کې د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې د مړو شمیر پرون 30 تنو ته رسیدلی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي چې په څو کلو کې د ځمکې د ښویېدنو په پیښه کې د مړو شمیر 30 تنو ته زیات شوی دی. په پاکستان کې د یو خبریال مدافع وکیل وایي دغه خبریال چې څو ورځې مخکې د تروریزم ضد قانون له مخې نیول شوی و، بیرته په ضمانت خوشې شوی دی. دغه خبریال د پخواني صدراعظم عمران خان په پلوي د رابلل شویو اعتراضونو پر مهال د وژنو د ادعا و په باب څیړنه کوله. د اسرائیل پوځ وایي نن یې د لبنان د حزب الله ډلې خلاف هوایي حملې کړې دي. د پوځ په وینا دغه حملې د لبنان په جنوب کې د حزب الله د فعالیتونو تر کشف وروسته کړې، او دغو فعالیتونو هغه بوربند ته خطر پېښ کړی و چې څو ورځې مخکې نافذ شوی دی. په داسې حال کې چې افراطي وسلوالو د ترکیې له ملاتړه برخمن متحدان پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل، ترکیې پرون د سوریې په بل ښار اتلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د امریکا متحدو ایالاتونو پر تایوان د جنگی جټ الوتکو او رادارو دستګاو د پرزو او دغه راست د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي. د خیبر پختونخوا په کور مکې د شویګانو او سنیانو له وربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو لکبله د دیاللس نورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی.
سره د نیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنه. د نیمې نړۍ یوې بلې خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت له خپل ټولو لومړنیو حقونو څخه بې برخې کړي دي، کورنۍ تاوتریخوالی هم دوی زوروي. د ګڼ شمېر ښځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره له میرمنو سره کېږي چې میړونه یې معتاد وي.
اول کې وو چرته وهله، اما داسې متات نه و. وخت چې پوډرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړه، او بس دلته عزتي بیخي ختم کړه. ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیری ښځو رسمي یا هم غیر رسمي دندې درلودلې، معاش اخیسته، په مرسته یې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوي وو. ترې داسې کس ته واده کړی وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره پنځه کلنه. د تره په کور کې لویه سوم. زه ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده. زه چا ته ورکړې یم، زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ مې وعدای راغی ما ولیده، نو د ما آینده د ما ژوند د تباه کړ راته. متاسفانه چې محتاد و، ډېر رنج مې په دنیا کې ولیده ډېر. دغه اوس یې وینم، اوس فعلاً هم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوه شوې بیا چې دا محتاد دی؟
هغه وخت کې پوه شوم چې موږ مهاجر سولو، ایران ته لاړو. چې بېرته راغلم، بس ذاتي دا سړی ماته سړی نهسه، دا ذاتي نه دما مېړه سه، نه موږ ته خرڅ راکړه نه مصرف. دغه پنځه واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ماته زه له مکتب نه ایستلې وم. تره مې اتم سم کې وم، بېرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وقت سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای محتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای محتاد ده. اول کې و چارته وهله، اما داسې محتاد نه و. دی وخت چې پوډرې وهله، ده په ایران کې دا کار شروع کړی و. بس دلته ذاتي بیخي ختم کړ، ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تېر کړی.
د تاسو تره چې کله تاسو ورکولی، په اول کې پوښتنه نه وه کړې چې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پوښتنه کړې وای ولې به د ما ژوند تباه کېده؟ پوښتنه یې نه وه کړې. مقصد ورې کړم، زه ځنه مقصد مېړه ده ورې کړه.
بیا تا سره د دې مېړه برخورد څه رقم ووهلی، ټکولی، څه کول؟
ډېر خراب برخورد یې راسره کوه. ډېر مې ژوند په کړاوونو کې تېر شو. همېشه به یې جنګ کوه، همېشه به یې دعوې کوله، بانه به یې کوله، په هر شي باندې هر شی به یې له کوره وړله، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلم. نو ډېر یعنې ډېر تریخ ژوند مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودلی چې ورسي خپل د زړه راز ورته وایي، خپل غم سره شریک دي؟
نه نه، هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې، یو ماما مې مړ سه. ما هیڅ چا د ما لاسنیوی ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه. فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله. چې فقط دغونه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و. زه چې دغه کونډې وینم، زه چې یتیمان وینم، واقعیت سره ډېر ماته درد آوره ده. په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده، زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا مېړه محتاد ده. د دوی برخورد بیا له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثال رشخان به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه و، همیشه به یې راته له مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، موږ ته ولې خلک تانې راکوي. خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به مې ویلي. نو د موږ خلک چې دي یعنی ډېر سطح د دانش یې ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و، غوډې لایلې راته. نو هغه نورو نه خو به مواعظ ګیله نه کوله. واقعیت سره د موږ خلک هغه یو متل ده، وایي مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د موږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې مېړه د محتاد ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه. چې پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې یې وهله. او چې څنګه همېشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایي وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. موږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي یم، شکر ده. چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سم، عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره. زه واقعیت سره په دغه نجونو چې ما سره دي، زه افتخار پې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بلې، دای تاسې مېړه به چې کور ته راته، بیرون به یې نشه کړې وه، کالي به څه رقم وه، سروازه به څه رقم وه، چېرته کېناسته؟
کالي داسې و چې یوارې به لاړه، شل شپې به دی نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې حتی کالی به یې خزنده کړې وه. خزنده دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته یلې، یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه. امام ته به یې بوته، سر به یې پې جوړ کړه، کالي به یې پې وایسته، کالي به یې بېرته راوړه. کالي به ما سوزول، هغه د مینځلو نه و، غونډ به سوري سوري و. خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه. اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همېشه به ما به خدای پاک ته همېشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه، خدای مې دلې دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه، یا زه لاړه سم، یا دې دی خدای مړ کړه. اما مړم نه سه، مجبوره سوم، ذاتي مې خط دې واخیسته، جدا سومتې.
خط دې څنګه واخسته اسانه او سخت او قبلوي څنګه کو ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي
ډېر سخت او ډېره ماته مشکله و ډېره مشکله و دی تقریبا وکاله لاړ ایران ته چې لاړ بس ما غیابي طلاق دې واخسته ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ور نه کړه باید هغه غیابي طلاق واخلي بیا درې کاله خو دې ما نه اووه کاله تېر شو اووه کاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخیست
طلاق دې څنګه واخیسته آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته د منلو وړ دی
و خود وړ منلو وړ و که نه و دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته ورته ویلې چې تا د دې نفقه ور نه کړه اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي دا څه یې کوي نو دې خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوه تا نه یې شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چی خوري
بیا لغه وروسته تاسو ونه ځورولی وخت نا وخت کور ته نه راته
نه کور ته دې مونږ نه راته داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې ومه لور مې واده سوې وه لور کره مې تللې وم ده په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې و غود یې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
وو باد له طلاقه باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
د څه وویلې یعنې همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته
ولې د طلاق واخیست ولې د اولاد دې ما راڅخه واخیسته ټول اولاد دې ولې راڅخه واخیسته ما ورته ویلې مالکه تا غیرت درلودی تا خو به اولاد ساتلی و نو ته ځان نسې ساتلی اولاد څنګه ساتلی سي دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و د ده هدف دا و چې یعنې ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راڅخه وړي د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي چې یعنی دا مجبوره سي زوی راڅخه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته وې تښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅخه نو هغه یې به و ځان سره نه پوهېږم چېرته یې به و بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وامغېسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې غه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم ذاتي څوکونه یي نهمه داسې سوې یمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه فلم بارداري در ته وکړم دا ځای در وښیمه زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کړم اما څه وکړم مجبور یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یمه نور څوک نهشته راسره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
هو اوس هم خپله کار کوم خپله دا د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړومه تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر هغو ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والله همیشه چې دلته ما سره راځي دا نجونې ډېرې چې دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل دی وایي د جامې چونجی ده هغه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ځم ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم وایم همت وکړه خپل غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیموئ مسلک زده کړئ او خیاطي زده کړئ یا د عقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډئ بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
ولا داسې کورنۍ ته زه د پیام لرم یا پیغام ورته لرم چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، د خپل لور مثالا داسې نه کا چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي، د هغه وخت چې لور ونه سي ساتلی د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي، یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي، یا به گدایی کوي، یا به مثلا زیکار کوي، یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده. په دې چې مور ده، وخت یو جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په چه شي اخلي، چې مور ګوره یولس مرتبې وایي د مور نوم ویل کېږي، بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده. اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم په لارې نه وایي زی قدم ږدي، پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخته یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي، لکه قلب چې کته ولېږي دغسې کیږي. نو دغه چون زه خپله مور یم، ما خپله لیدلې دي، ما خپله تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. رازو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي، او علت هم د دې سړیو په نشهیي توکو باندې اخته کېدل وي، مېرمنې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دو پراته دي، او د دې همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری عناناتو کې، زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کیږي. څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو، یا د عناناتو نوم ورکو، یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي، او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې رازو دغه نوې نقطې له چې تاسو له اشاره وکړه چې مېرمنې په کور کې ناستې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی، یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیې او د نفقې سوچ ورسره نشته دی، ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي؟ دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي، او د اسلام مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی. ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قصه موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د مېرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د مېرمن نه د اجازې خبر شي، دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري چې زه څنګه د مېرمنې نه اجازه والم. سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا یو شریعت طریقه ده، که ته په دې سفر باندې ځې ته به د ښځې نه اجازه اخلي، یعنې ښځې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده که چېرته معتاد وي، نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره که موږ او تاسې متوجه شو، مېرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغو باید د عادل نه کار ولي، او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي. موږ تاسو یو کنه چې خسړی طلاق ورکولی شي، خو بدیلی د ښځې سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د ښځې ته طلاق ورکولی شي، جداوالی اختیارولی شي، همدغه راز ښځې ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت قرآن او حدیث ورکړی دی چې هغې له موږ فقط نومونه فرق کوي، دی له موږ طلاق وایو، هغې له موږ خلع وایو. نو د سړي دپاره د طلاق لفظ استعمالولی شو، د ښځې دپاره د خلع لفظ استعمالولی شو. د نفاقې د نه ورکولو په صورت کې، یا د ښځې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول نه کولو په صورت کې چې د هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات ته پوره نه کړی شي، نو په دې اساس یا په دغه صورت کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي، او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي، او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوی ته د نفقې نه ورکول، یا د دوی مشروع خواهشات نه پوره کول، دا د شریعت خلاف عمل دی. او په دې ټولو صورتونو کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي، او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دوی مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي، او دا دواړه سره جدا کړي.
د پامان اوسیدونکو جان هغه وایي چې افغان مېرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شي دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی سره ډول سړی دی کوم عمل کوي پر نشوي توکو اخته دی نه دی یا مثلا د دې عادي ژوند سره ډول دی نور ټولنیز ژوند څنګه دی کورنۍ ژوند څنګه دی دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي په خاص ډول د انجونو پلرونو او میندې دې برخه کې ډېر ډېره ملامت دي. موږ لیدلی عام دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول وته مقابلې خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې اصطلاح برعکس ته خیږي نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زوار شوی دی او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي ډېرې پیښې مونږ په دې برخه کې لیدلی دي. خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلې شي راتللی ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل وداشین هم بیا نه شي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کول کې باید ډېر احتیاط وکړي نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي د خلکو په پیسو دې نه تېروځي د خلکو په دې لاپ شاپ دې نه تېروځي دوی دې لاړ شي په لورې څوک جرګه کوي په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوره جرګه کوي نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لورې په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې قسم اوس وو ټکنالوژي ده هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي نو دا هم حق لري ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري دا څه رقم انسان دی له واده وروسته یو وخت دې ته مجبوره کوي چې هغه همغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري او هغه په کور کې وهل کېږي ټکول کېږي د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي خو بېلابېلې ستونزې وي دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایې؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی ځکه چې ډېر کله چې دا ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلی ده نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي پر نشهیي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي بد عمل وي نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هم هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او چیرې کې وته خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي په ټولنه کې درپدره ګرځي بېسواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي دا ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې د پلټین څخه کار واخلي یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي ځکه چې ښه مور پلار وي هغه بیا ښه هلک روزي لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلي. نو دا فکر په کار دی د دوی مسؤلیت دی داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره دا څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه تعلیم یافته هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی وي. مور پلار مسؤلیت دی په دې کې باید څېړنه وکړي فکر وکړي که د ته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور دپاره غواړو یا هم د خپل وراره دپاره غواړو دوی باید مخه ډېر فکر وکیو دسی اجلا ونه کی تلوار ونه کی دا غالک د ملګری و پلټ چوک تی زکه خواري چې څوک په شنه ملګری وګوره هغه ملګری د ملګرو سره به تماس ونسی د کورنۍ و چېړي شاوخای و چېړي کاروبار کې هغه د کار ته ورسی وړي او څوري سره کښینی غیر مستقیم د غالک سره وګرځي جاته کو امکان ولري او خو مخکې چې دی اجلا و کی تلوار و کی پټ سترګ باندې پریکو کی یوز کارن دی د ورځې کارن دی دا څنګه چې کتاب نه راځي په کتاب خرڅ کړه چې ولنجلی سره کور و وتله نو بیا غستالور نه ده په دې لاس باندې خبر کی شو نو سره کور و وتله بیا چې سره کور ته ختم کړه نو بیا کله خو مخه غره ویني یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نه شو باندې اختای هغه نس خلک په نس مور کی نس خلک چې په دې کالي برابر کینو چې په دې په غاره کې شته ملو دي زه اولادونه ملو دي نو په دې د څنګه وشلې مجبور کیږي چې هغه د بچا په غاره کې ملو دي یتو پښتنه کوي پلار مجبور دي مور مجبور ده چې د لور ته کالي ورکړي لور ته ډوډۍ ورکړي لور په نس مړه کی او د لور وشکي ور پاکي نو ډېر کیات په کار دي ډېر کیات اول زه کوشش کوم بچو کوم کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ژوند لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره غاسي باید خوند پیدا کړي په کار پوي ته یې مفته یې په ژو پوز باندې نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
ستر گو تو پلیاس بندرا پسڑاشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے ملوشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی